دا مشال رادیو دا سهار 9 بجې شروع دونکو نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې 15 نیټه دا زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ولنه ګلای سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا او زما همکاره انیسا اجمل سلامونه وایو په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له انیسې اجمل اوري
السلام علیکم اول د خبرونو سر ټکی د پاکستان د پوسټ مشر وای د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د افغانستان او د سیمې د امن لپاره مهم دي چارواکي وای چې په هنګو ضلع کې توسرای کیمبا د دې میاشتې په 1.5 نیټه بند کړي او د شام د بهرنیو چارو وزیر له ایراني او روسي چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته په دوره دی او وسته خبرونه تفصیل د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړونکي د هیواد او د سیمې دښمنان دي د پوسټ د اطلاعاتو څانګې ISPR لخوا پرون مشال لیډیو ته پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې راحیل شریف تېر ورځ د پاکستان پوځي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال ویلی دی د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره مهمې دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر افغان حکومت سره د طالبانو د امن خبرې د دښمنانو کار بلل دي د طالبانو پخانی مشر ملا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافاتو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې کولو اختیار ورکړی دی د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې طالبان د نوي مشر د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي اسوسییټډ پریس خبري اژانس یاتوي د ملا محمد عمر مشر زوی مولوي یعقوب او د هغه ورور ملا منان پرون په کوټه کې د طالبانو له لږ لګا دو سبا کومندانانو سره غونډه کړې ده د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره یا FDMA وایي چې په هنګو ضلع کې د کډوالو لپاره جوړ شوي توسرای کیمپ د اګست په 1.5 نیټه بند کړي د FDMA یو چارواکي مجاهد علي پرون مشال لیډیو ته ویل چې په توسرای کیمپ کې میشت خلک به خپلو سیمو ته ستنوي او هغه خلک چې د خرابو حالاتو له وجې خپلو کورونو ته نشي تللی هغوی به نورو کیمپونو ته لیږي مجاهد علي زیاته کړه
نو دې سلسلې کې کوم عالمي ادارې دي چې هغوی موږ ته مختلفو مدو کې امداد رکول او خوراک رکول یا نور فنډز رکول هغوی وویل چې رمو اګست نه وروسته مطلب اته میاشتې نه وروسته مو څوک سوری کې نشو چلولی
پورګزو ایجنسی کې د پوځي عملیاتو پر مهال په 2010 کال کې د یادې سیمې د کډوالو لپاره توسرای کیمپ جوړ شوی و چې دا مهال پکې شاوخوا 1200 کورنۍ اوسیږي د خیبر ایجنسی د تعلیم څانګې او چارواکي نواب ګل ویلی دی چې په باړه کې په تیرو شپږو کالونو کې د یو نیم سل سکولونو ړنګېدو له وجې د شاوخوا 1.5 زره ماشومانو زده کړې متاثره شوي دي نواب ګل پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې په سیمه کې د سکولونو د بیا ودانۍ لپاره هلې ځلې روانې دي هغه زیاته کړه
او په دې کې هغه سکولونه چې دي د لس کم سل دا مکمل وران شوي او دا نور پاتې سکولونه چې وو دا جزوي طور باندې لکه وران شوي نو دا کم سکولونه چې مکمل طور باندې وران دي په دې کې موږ ټینټونو د فرنیچر ټیبل او بورډ د دوی هغه ارینجمنټ پکې کړی دی نو لکه دا پرون هم دا فیصله وشول چې د 1 سپتمبر نه مخکې دا ټول کار چې نه یو کم از کم نیم نه زیات شي دی دا چې مکمل شي
نواب ګل زیاته کړه چې دا مهال یې په بر کمبر خیل کې 500 او په کاخیلو کې 650 سکولونه بیرته خلاص کړي دي او د نورو سیمو سکولونه به هم 1.5 زره پرانستل شي نن په ترکمنستان کې د منځنۍ او جنوبي اشیا ترمنځ د ګیس پایپ لاین د پروژې یا ټاپي په اړه غونډه کیږي په دې غونډه کې به د ټاپي پروژې غړي هیوادونه پاکستان افغانستان هند او ترکمنستان استازی په اشکاباد کې رایوځي کیږي د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو پرون مشال لیډیو ته ویلي دي په دې غونډه کې به د پایپ لاین د غسولو د کار مشري یو هیواد ته وسپارل شي د پایپ لاین د افغانستان او پاکستان په خوره په تیریږي او د ترکمنستان ګیس به تر هنده رسوي پاکستانی چارواکو پرون ویلی دی اغه پنځه مشکوکه کسان یې نیولي چې په لاهور کې د عیسایانو په دوو عبادت خانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې ککړ وو. د پنجاب د کورنو چارو وزیر شجاع خانزاده ویلي چې نیول شوي پنځه کسان د تحریک طالبان پاکستان د شهریار محسود ډلې غړي دي. په مارچ میاشت کې د لاهور په یوهان آباد ضلع کې د دوو غبرګو چاودنو له امله ولس تنه وژل شوي وو او د اویاو زیات کسان ژوبل شوي وو. دا دواړه چاودنې په کلیساو کې د عبادت پر مهال شوي وو. د دې پیښې وروسته قهرجنو کسانو دوه تنه د شک په بنیاد وژلي وو. خبرونه د مشال ریډیو نه اورئ. چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریلګاډو د پټلو نه د پریوتو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي دا دواړه ریلګاډي د پټلو نه هغه مهال پریوتي دي چې د هند په مرکز کې د سیلابونو له وجې په متاثره شوي پل باندې له مخالفه لورو څخه تیرېدل. دا پیښه پرون د مدیا پردیش له هاردا خارګوټي سره نیستې د هند په وخت د شپې 11:30 شوې ده چې د چارواکو په وینا شاوخوا 100 کسان پکې زخمیان شوي هم دي. هندي چارواکي وایي چې دا دواړه ریلګاډي په یو څو منټونو کې دننه له یو بل پسې پریوتي دي او د پیښې وروسته یې لږ تر لږه 2500 کسان ژغورلي دي. او وروستی خبر دا چې د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم له ایراني او روسي چارواکو سره د شام د 4 کلنې جګړې د ختمولو په هدف پرون تهران ته ورسېده. د ایران د میډیا تر مخه ولید المعلم به نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د خبرو وړاندې د منځني ختیځ لپاره د روس د ولسمشر خاص استازي میخایل بوګدانوف سره ملاقات کوي. د شام د کورنۍ جګړې پر مهال ایران او روس د شام له ولسمشر بشار الاسد سره ولاړو، خو امریکا او خلیجي عربي اتحادي هیوادونو غوښتل چې باید ولسمشر اسد خپله دنده پرېږدي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خپرونه.
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري، د پاکستان پوز مشر د افغانستان د روغې جوړې خبرې د هغه هیواد او د سیمې د امنیت لپاره مهمې بدلې دي. د چارو یو شنن کې د افغان طالبانو په بیلابیلو ډلو وېشل کېدو خبرونو ته په کتو وایي چې د پاکستان لپاره به د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کول هله ممکن شي چې طالبان په یوه مشر سره سلا شي.
بیل بیل ڈلو سا ہمارا بیٹے کا ون وغیب تا داور کوچی کا تاسو پیرا نہیں مانگا داو کو دا خبری غلطی دی.
دا پاکستان پا مرکزی حکومت کیل قدرتی ناورینون سر دا مبارزی دا روائی دا ہنگو زلے پا توخ سرائی کے جوڑ دا کڑوالو کیم دروانی میاشتے تر دیر شمینیٹے پورے بندوی
کوم عالمی دری دی کوم کا انداد رکول اگوی ہوئی چرمو اگست نورس کا توخ سرائی کے مشو چلوالے.
او د خیبر جنسای د تعلیم محکمې افسر هیله مند چې د باړې د ویجاړ کړل شو سکولونو د بیا بادولو چارې به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي.
کوم چې وران دي جزوی طور باندې هغوی کې مرمت کار شروع شوی دی. کوم چې مکمل وران دي د دوی د بلډینګ د جوړېدو هم پروګرام روان دی.
په سلام پښتونخوا خپرونه کې سمندرې هم اوري هیله دال مشال رادیو سره اوس. اولنی رپورٹ تر ازو د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف دا غه هوا د جگپوړو پوزي کمانډرانو په غه غونډه کې چې د پاکستان او سیمه د امنیتی وضعیت په اړه راغوتل شي و د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او سیمه د سولې او امنیت لپاره مهمه بللې دي. نوموړي هم دا راز ویلي چې دغه پروسې تخریبونکي د افغانستان او سیمه د سولې او ثبات دښمنان دي. راحیل شریف دا څرګندونه تر هغه وروسته کوي چې د طالبانو نوی مشر له افغان دولت سره د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغات بللې. پدېړه تفصیل د پېښور نه د زبی شفق پر رپورت کې.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې د سېشمې پرز په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد لوی درستیز دا سرګندونې په راولپنډې کې د پاکستانی پوز د جګپوړو قوماندانانو په هغه غونډه کې کړي چې د پاکستان او سیمې د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره جوړه شوې وه. راحیل شریف په دغه غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو په اړه ویلي. په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات یوازینی باوري لار ده او هغه ورانکاري چې دا پروسه تخریبوي هغوی د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات خلاف دي. د پاکستانی پوز لوی درستیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې ټاکل شوې وه د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای په 1 نېټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان او د طالبانو ترمنځ پر مشرتابه یو لړ ناندرۍ ظاهراً د سولې د خبرو د ځنډېدو لامل شوې. تر دې وروسته د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لومړني پیغام کې د سولې پروسه د دښمنانو تبلیغاتو بلل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. د جنرال راحیل شریف تر څرګندونو مخکې د دوشنبې په ورځ د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې داخلو رسنو ته ویلي ول چې پاکستان هڅه کوي د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو اترو ته راوګرځوي. خو پښتنه دا ده چې آیا پاکستان کولی شي او یا به وغواړي چې د افغان طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته آماده کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او طالبانو د چارو کارپوه او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
طالبانو ته پکار دی چې پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او امیر چې کوم نه منتخب کړي په هغه باندې تاسو بیعت وکړي او هغه نه په سره شي خبرو ته کښېنئ. نور بیا بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره دوارا بیتے کول او غیب بزور کینا ول او غیتا داور کوچ کتا سو کیرنی من بداو خدا خبر غلط دی دا خبره نه د افغانستان په دامن په حق دا او نه د پاکستان دامن په حق.
تر دې مخکې جنرال احمد شریف د دوشنبه پر ورځ د پاکستان له صدر اعظم نور شریف سره په لیدنه کې د افغانستان پر روانو حالاتو په ځانګړې توګه د ملا عمر تمرینی ورسته پر امست شو وضعیت خبرې کړې وې. دا یادونه وړ ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جانل فیلډمن هم اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو هیله ښودلې وه.
دا مشال ریډیو ده.
د رپورټونو په حواله د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تایید، طالبان له بیساري بحران سره مخامخ کړي دي. طالبانو وکسیزي عالي شورا تیر ونه په کوټه کې غونډه وکړه او ملا اختر محمد منصوري د نوي مشر په توګه انتخاب کړ. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر مرستیال وو. اسوسییټډ پریس وایي د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو او هغوی ته نږدې کسانو چې د ملا منصور له ټاکل کېدو سره مخالف دي پرون سه شنبه د هغې شورا په غونډه کې ګډون وکړ چې د اختلافاتو د حل لپاره جوړه شوې ده. فرشته جلالزی پدغړه نور جزئیات راکوي.
د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو پرون د هغې شورا په غونډه کې چې د مشرتابه په ټاکنه کې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ګډون وکړ. اسوسییټډ پریس وایي د ملا محمد عمر زوی او د هغه ورور چې په کویټه کې په دې غونډه کې ګډون درلود موافقه کړې چې د نوي مشر د ټاکنې په اړه به د شورا پریکړه ومني. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس ته وویل چې طالبان د نوي مشرتابه د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. دوی غوښتل چې د نوي مشر د ټاکنې لپاره د ډیرو کسانو نظر واخیستل شي، خو اسوسییټډ پریس وایي د طالبانو دوه ویندویانو قاری محمد یوسف او زبیح الله مجاهد په وروستیو خبر پاڼو کې دا ادعاوي چې طالبان د مشر د ټاکلو لپاره په خپلو کې د نظر اختلاف لري بی اساسه بللی دي. دوی د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې لپاره د بیا غور او نظر پوښتنې امکان هم رد کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو 200 لوړ رتبه قمندانانو پرون په کویټه کې د ملا محمد عمر له ورور ملا عبدالمنان او د ملا محمد عمر له زوی ملا یعقوب سره غونډه وکړه. د طالبانو د اتحاد شورا غړي ملا حمید الله چې د اختلاف د حل کمیټې تر لاس لاندې ده اسوسییټډ پریس ته ویلي چې په دې غونډه کې د نوي مشرتابه په اړه خبري وشوه. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ته ویلي موږ د دواړو خواوو پر ستونزو خبرې وکړې او په آخر کې د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د اتحاد شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ او ډاډ یې ورکړ چې د دې شورا له هرې پریکړې سره به موافقه وکړي. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د لانجو د حل شورا به له ملا منصور سره هم وګوري. د اسوسییټډ پریس په حواله د ملا محمد عمر ځوان زوی ملا یعقوب دا تایید کړي چې د طالبانو له مشرانو سره یې غونډه درلوده خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. طالبانو پرون په یو خبر پاڼه کې پر خلکو غږ وکړ چې د دوی په وینا د دشمن تبلیغ دی نه مني او دا یې رد کړ چې د دوی د نوي مشر په ټاکلو کې اختلافونه شته. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا پرون پر طالبانو انتقاد وکړ چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر یې ډیر وخت پټ ساتلی و او له هیواده بهر یې نوی مشر ټاکلی دی. سید طیب آغا د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه استعفا وکړه او په یو خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو رهبری د ملا محمد عمر د مړینې د خبر پټولو یو تاریخي تیروتنه کړې ده. د افغانستان حکومت وایي چې ملا محمد عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی و.
فرشته جلالزی ول امریکا خبریدونکي واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر تایید وروسته د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع څېړلې ده. په لیکنه کې راغلي د افغان طالبانو نوې ټاکل شوی مشر ملا اختر منصور پاکستانی مقاماتو ته نږدې کس یادېدو خو د نوموړي لخوا له افغان حکومت سره د سولې د خبرو مخالفت د افغانستان د روغې جوړې پروسه زیانمنولی شي. تفصیل له ما هارون بچاوري. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي 13 اونۍ د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر خپرېدا وروسته دا خبره په ډاګه شوه چې د طالبانو مشرتابه د هغه د مړینې خبره له تیرو دوو کلونو راهیسې پټه ساتلې وه. طالبان حق حیران پاتې شول چې څوک به د نوي مشر په توګه ټاکي او یا دا چې د راتلونکي لپاره به یې تګلاره څه وي. تیره جمعه د ملا اختر محمد منصور نوم د طالبانو د نوي مشر په توګه مخته راغلو چې د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی یې مخالفت وکړ. لیکنه کاږي د ملا منصور په اړه انګیرل کېده چې د پاکستاني مقاماتو ته نږدې کس دی او له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې خبرو پیلولو په کار کې یې مرسته کړې ده. خو د طالبانو د مشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته نوموړي په خپل اولنی بیان کې د سولې له دغو خبرو سره کلک مخالفت څرګند کړ. په عین حال کې امریکایي چارواکو ته مخ ښودلی چې د طالبانو نوې مشرتابه به له افغان حکومت سره د سولې خبرو پر مخ وړلو کار جدي ونیسي. په لیکنه کې د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع هم یاده شوې چې وایي ځینې طالبان ممکن د افغان حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او یا هم له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره چې د لیکنې تر مخه په افغانستان او پاکستان کې فعالیتونه پیل کړي ملګري شي. په لیکنه کې د هغو رپورټونو ذکر هم شوی چې وایي په دې وروستیو کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د طالبانو په خپلمنځي جګړو کې د نورو په شمول د ملا عمر زوی هم وژل شوی دی. لیکنه کاږي پر دې سربېره چې د طالبانو مشر موده مخکې مړ شوی و د هغوی لخوا جګړې لا هم زور اخیستی چې په نتیجه کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی. په لیکنه کې د امریکا ولسمشر براک اوباما ادارې ته وړاندیز شوی چې په افغانستان کې د نویو تحولاتو مخته له راتلو وروسته له هغه هېواده د 2018 کال تر پایه پورې د ټولو امریکایي ځواکونو ویستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، له قدرتي ناورینو سره د مبارزې د پاکستان مرکزی حکومت اداره وایي چې په هنګو ضلع کې د توخ سرای په نوم کیمپ چې له ورکزای اجنسۍ څخه د بېکوره کړل شوو خلکو لپاره جوړ کړل شوی و بندوي. د ادارې د چارواکو په خبره د یاد کیمپ اوسیدونکي به خپلو کورونو ته ورستنوي او هغه چې په سیمو کې لا هم د نامنۍ پیښې کېږي به نورو کیمپونو ته انتقالوي. چارواکي دا هم وایي چې کډوالو ته د ژوند د اسانتیاو برابرولو په برخه کې به جدي هڅې کوي. نور حال د طارق اورنګزی په رپورټ کې.
قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې چارواکي وایي په ضلع هنګو کې د متاثرینو لپاره جوړ شوی د توخ سرای کیمپ د بندولو دوی اراده لري. د ادارې یو چارواکی مجاهد علي مشال رډیو ته وویل په کیمپ کې میش متاثرین به خپل کورونو ته ستنولی شي او زیاتوي کم پاتې متاثرین د بد امنۍ له وجې خپل کورونو ته نشي تللی، هغه به دوی نورو کیمپونو ته منتقلوي.
د دې سلسلې کې کوم عالمي درې دي چې هغوی موږ ته مختلفو مدو کې امداد رکول او خوراک رکول یا نور فنډز رکول، هغوی وویل چې مو اګست نه وروسته مطلب اته میاشتې نه وروسته مو توخ سرای کیمپ نشو چلولی.
واضح دی چې په ورځو کې پوځي اپریشن د شروع کې دوروسته په هنګو کې د متاثرینو د مرستې او سوګنې لپاره د توخ سرای په نامه دغه کیمپ په 2010 کال کې جوړ شوی و. په کیمپ کې میش د متاثره خاندانونو شمیره شاوخوا 1200 ده چې پکې زیاتره شمیره د هغو متاثرینو ده کوم چې ورځو نه د پوځي اپریشن له وجې بېکوره شوي دي. مجاهد علي وایي په کیمپ کې میش په ګاتیا خاندانونو داسې دي چې هغه په کورمه کې د الشیزو سیمې سره تعلق لري، د هغوی د ستنولو له د حکومت هیڅ پروګرام نشته. دی وایي د الشیزو متاثرین به د توخ سرای کیمپ نه د کورمې دورانی کیمپ ته منتقلوي چې دغه سلسله د پیر ورځې نه شروع شوې ده. بلخوا اختر جانان په نامې یو متاثره کس چې دورانی کیمپ ته منتقل کړی شو مشال رډیو ته وویل دلته په راتګ دوی فکرمند دي او زیاتوي چې دوی غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو خیال دې په پوره ډول وساتلی شي.
سہولیات جو کہ بیادی دن اوس ہنگوتا بیا تاک متلگی کی دیوا کا گانا رے دوی نری درے نری کنا اور دن بیگا کا دے کا کہ پلسٹک کی لوخی وغا کول موچو سمنونا ما کول لند شو پوش کے خاتم شو کا کچا دے بارونو چمور وتلو.
ددی ب جواب کے مجاہد علی وائی پ کیم کے متاثرہ ہر قرانے تا دوی پدر نہ وخ سر گوری او زیاتوی چ دلتا رتنل کے متاثرین و دستون زو خیال ستل شو دے او دوی تا بہ ہس قسم تکلیف نہ ورکول کیگی.
اغا مو دیر محنت اور دیر نیگوشیشن اور سا دوی کوم امداد دی هغه مو شفت کړلو نوې دورانی کیمپ ته دا خلق چې دی دا څه اوس رسي دي ته ایف ډی ایم ای طرفه 1000 روپۍ کرایه به ملوي کېږي فیملی ته او یو به ټین فیر کوو هایجین کې هوټلته چې کوم لیټرین او نور سهولت دي یا چې دوی کوم سامان توخسرای کیمپ کې خصلو آج سامان هر چې دی ته مو شفت کړلو ایف
ڈی ایم اے ترمخا دکور میں پدرانی کیمپ کے بدے وق فوجی آپریشن اور دبا دمنے لوجی دبی قرشو قرآن و شمیرا شاوخا پنزنیم سوادا دکور میں پالش زو سیما کے وسلہ والوں خلاف فوجی آپریشن پر 2009 کال کی شروع شوے وہ چلا ہم روان دے تارے کورکزے مشال ریڈیو کرم ایجنسی
اور دن کو دا خیبر جن سید تعلیم محکمہ یو مشر نواب گل وای د 13 شپږو کرونو په مده کې وسلواله په باړه کې شاوخوا یو نیم سل سکولونه ویجاړ کړي چې په نتیجه کې د په خبره د سیمه تقریبا 1.5 زر ماشومان د تعلیم لنیمته محروم پاتې شول. نواب گل زیاتوی دغه وران کل شو سکولونه د بیا ودانولو چارې به په نږدې راتلونکي کې د ځینو بهرنۍ او خیریه ادارو په مرسته بشپړ شي. نوموړي دا څرګندونې په سیمه کې د مشال ریډیو له خبریال فرهاد شینواری سره په دې مرکه کې کړي.
پدیش پگو کالو کے اپا باڑا کی تقریباً یو نیم سل سکولونا دا اوران شیو او پدی کی لس کم سل دا مکمل اوران شیو او دا نور پاتی سکولونا چیو دا جزوی طور باندے خراب شیو. نو پدی وجہ باندے تقریباً دا دیر سو زرونا زیاد مشومان چی دی باغوی اغا سبق چی دی اغا خراب شو.
باڑے تا دا بے کورشو خلق استنے دل پیل شوی دی نو سل تا دا دغ سکولونو دا بیا بحالے لپارا تاسو چکا وے.
نو دا کم سکولنا چی مکمل طور باندے وران دی پدی کی مونگ ٹینٹونو دے فرنیچر ٹیبل او بورڈ دے دوی اغا ارینجمنٹ پکے کڑے دے او کم چی نور وران دی جزوی طور باندے اغوی کی مرمت کار شروع شوے دے دا کم چی مکمل وران دی دے دوی دے بیلڈنگ دے جوڑے دو ام پروگرام روان دے لکا بازی سکولنا چی کنے بازی دارو بازی ڈونر چی دے اغوی پا اغا کی رابطہ کی دے اغوی اخیستی دی انشاءاللہ چا بم وشی. نو لکا دا پرونم دا فیصلہ شلا چی دے یکم ستمبر نمخ کے مخ کے دا ٹول کار چنی کم از کم نیم نزیاد چی دے دا چی مکمل شی.
نو سنگا دے سکولونو تا ماشومان از دکون کی را روان دی پا دے کی داخلہ گی
دا چکلہ دا دے آکا خیل سیڈ والا سکولونو کلاو شو نو دے گئے مونگا آغا تجربہ ہو شولا آغا زڑا سر چی ختم شولی پا کمبری ایریا منی مونگ دا آغا ہو شوا نو ماشومان دیر پا گن تعداد بنے آغا سکولونو تراغلو و داخلی شروع شولی و کتابون و دا طول سیزونو چکم سم زمان داری دی پا مونگ بنے آغا مونگ پورا کولی و والدین چی دی آغوی دیر پشاک بنے خپل ماشومان سکولونو تراوستل
پا باڑا کی مو پا دی ورستو کی دا سکول کوم سکولونه خلاص کړی دي
نو دا خو تقریبا په دې برکمبر کې لکه د موسی 57 سکولونه چې دي دا میل فی میل دا مونږ کلاو کړل او په اکافیل کې په دې کې میل فی میل دا تقریبا 66 سکولونه دا کلاو شولو دا نور کومونو کې چې کوم تعداد د څومره سکولونه دي پکې هغه ممدا غشن دي کلاو کې دا یو سکول خبره نه دا ټول سکولونه خبره ټول کلاو دي میل فی میل
دغه باړې کوئی شریدر کالج د ډېرې مودې رئیسې تړلې پروت دی څه اراده لري چې دا کلاو کړی
هغې باندې کار شروع دی او مرمت یې هغه هم انشاءالله چې مکمل کېدو والا به وي دا میاشت نیمه کې به وشي او انشاءالله چې کلاویږي ځکه چې هغې کې کمرو دا ټول چې کوم کمی دی کوم ورانی دی کوم فرنیچر نور کوم سامان ورته لګي هم تقریبا چې په لاین دی ورته به وشي.
د خیبر جنسای د تعلیم محکمې له یو افسر نواب ګل سره مو د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری مرکه اورېده.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو
حجره په یونیمه بجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د مخالف ګوندونو غړو د صوبایي احتساب کمیشن په قانون کې د یو لړ بدلونونو راوړلو ضرورت په ډاګه کړل. دوی ویل د تحریک انصاف یو وزیر ضیاء الله افریدی چې په دې وروستیو کې د درغلیو په تور د یاد کمیشن لخوا نیول شوی دی د اسمبلی غونډې ته راوستل شي تر څو ورباندې لګېدلو تورونو ته ځواب ووایي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې وړو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو د صوبایي احتساب کمیشن له اړخه د صوبایي حکومت یو وزیر ضیاء الله افریدی د اداري فساد په تورونو د نیولو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او د اسمبلی سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غونډې ته راوبلل شي چې په خپله د دغه گرفتاری په حق له خپل بیان وړاندې کړي. د اسمبلی سپیکر اسد کیسر په دې مهال وویل چې نه خو د احتساب کمیشن او نه د صوبې وزیر اعلی الله د ضیاء الله افریدی د گرفتاری په حق لا د سره سلا کړی دا او نه په دغه حق لا سو معلومات ورکړي وو. خو بیا د پښتونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد وویل چې د احتساب کمیشن قانون کې د اسمبلی سپیکر یا د وزیر اعلی نه د اجازت اخیستلو ضرورت نه وي. دغشان د عوامی نیشنل پارٹی پارلیمانی مشر سردار حسین بابک وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د احتساب کمیشن اداره د خپل سیاسي مخالفینو خلاف استعمالوي. دا قومی وطن پارٹی بخت بیدار خان اویل چیو خوا صوبائی حکومت او پا خصوصی توگا واکمن گند تحریک انصاف مشران دا اسمبلی پغړو او وزیرانو تورونه لګوي او بیا د هغوی خلاف د څه ثبوتونو راوړلو نه ډډه کوي. دا تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان اویل چې د احتساب عمل ضروری دی خو کچری د اسمبلی غړو ته د دې په طریقې کار سه اعتراض وی نو هغوی دی په دغه قانون کې بدلون راولي. دا یادونه ده چې ضیاء الله افریدی او د معدنیاتو د محکمې سیکرټري د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک باندې تورونه لګولي دي چې د هغه نږدې ملګرو او خپلوانو د قانونو او درنګونو پولیس اخیستلو کې بېقاعدګي کړې دي او په کار ده چې د هغوی هم احتساب وکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خپرونې په دې برخه کې مو د کرن خان په غږ دا سندره ستاسو لپاره راوړې ده.
سزا گانے در بخم ہو کار بکوے سچ دسڑا زخم آئو ماں کار بکوے تا سزا گانے در بخم ہو بکوے پلارا اے گزار بکوے سر پورت کی بلہ گلنا پکی سر وخری جی سر پورت کی ہے زڑے منینا ہو غندنا
کرن خان سندرم اور دا اوریدن کو نہنی میں بجی کی دن کی دی دا نسی اجمل نبا لنڈ خبرو نہ اور
دا پاکستان دا پوسٹ مشر جنرل راحیل شریف ویلی دی چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړون کې د دا هیواد او سیمې دښمنان دي. د پوسټ اطلاعاتو څنګه اس پی آر وایي چې راحیل شریف تیره ورځ د پاکستان پوځي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال ویلي دي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره مهمې دي. د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره یا ایف ڈی ایم ای وایي چې په هنګو ضلع کې د کډوالو لپاره جوړ شوی تو سرای کیمپ د اګست په 1 نیټه بند کړي. د ایف ڈی ایم ای یو چارواکي مجاهد علي پرون مشال ریډیو ته وویل چې په تو سرای کیمپ کې میشت خلک به خپلو سیمو ته ستنوي او هغه خلک چې د خرابو حالاتو له وجې خپلو کورونو ته نشي تللی هغوی به نورو کیمپونو ته لیږي. د خیبر ایجنسۍ د تعلیم څانګې او چارواکي نواب ګل وایي چې په باڑا کې په تیرو شپږو کالونو کې د یو نیم سل سکولونو ړنګېدو له وجې د شاوخوا 1.5 زره ماشومانو زده کړې متاثره شوي دي. نواب ګل دا خبرې پرون له مشال ریډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې کړې دي. نن په ترکمنستان کې د منځنۍ او جنوبي ایشیا ترمنځ د ګیس پایپ لاین د پروژې یا ټاپي په اړه غونډه کیږي. په دې غونډه کې به د ټاپي پروژې غړي هیوادونه پاکستان، افغانستان، هند او ترکمنستان استازي په اشکاباد کې رایوځي کیږي. پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي هغه 500 مشکوک کسان ویلي دي چې په لاهور کې د عیسایانو په دوه عبادت خانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې ککړ وو. چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریلګاډو د پټیو نه د پریوتو په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. دا پیښه پرون په مدیا پردیش کې شوې ده. او د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم له ایراني او روسي چارواکو سره د شام د څلور کلنې جګړې د ختمولو په هدف پرون تهران ته رسیدلی دی.
د خبرونو لنډیز مو لانی سي اجمل اورید اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر نور.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پاکستان پوز د مشر په بیان باندې لیکلي چې پکې د نشیز توکو د مخنیوي خبره کړې ده. په دې کې اکسپرس ورسپانو خپل اداري کې وایي چې به شک د ترهګری او نشیز توکو د قاچاغ په لوکې یو جوړ تعلق ته او هم په دې وجہ د پوز مشر جنرال راحیل شریف دا د پاکستان د سلامتیا لپاره دومره خطرناک ګرځولې ده څومره چې ترهګری خطرناک ده. اداري د جنرال راحیل شریف د خولې لیکي چې د ترهګری د خاتمې لپاره ضروری ده چې لومړی د ترهګرو فنډونه ودرول شي او دا پیسې یا فنډونه د نشیز توکو د قاچاق نه دوی ته ترلاسه کیږي. نو تر څو چې د دغه مخنیوي نوي شوي په دې منطقه کې ترهګری تر هغه نه ختمیږي. اداریا اخیری کې وایي د پاکستان پوز خو د ترهګری د خاتمې لپاره فیصله کړې باید چې د جمهوری حکومت د بندوبست لاندې ادارې او ایجنسیانې هم خپلې ذمہواری وپیژني او د ترهګرو او نشیز توکو د خرڅونکو مخه ونیسي. کچري دې کې د ګامونه پورته کړی شي نو لری نه ده چې د دې ملک به ترهګري ختم شي او امن به یو وار بیا په ځای شي. د دې تر څنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د عالمی بینک ډایرکټر د پاکستان په معیشت باندې د تسلی سرګندونه کړې ده. د کومې نه چخکاري د پاکستان معیشت دا وخت مخ په ترقی روان دی. ادارې وړاندې لیکي د پاکستان د معیشت ترقی او د عالمی ادارو په پاکستاني معیشت باندې د تسلی سرګندونه په خپل ځای خو کبل طرف ته وکتل شي نو د وروستیو کې پاکستان پاکستان د چین په شمول د دنیا د نورو عالمی ادارو نه قرضونه اغستې دي کوم چې با یقینا په اوس وخت کې د پاکستان لپاره ډیره د ګټې سودا وي خو راتلونکي کې به دا واپس کول هم وي. نو ایر د چې مستقبل کې به له دې ډیره مسلې جوړیږي. ادارې زیاتوي په کار د چې حکومت دغه پیسې په ځای ولګوي او داسې منصوبې پر شروع کړي چې ګټه هم ترلاسه کیږي او لسته ته فائدہ هم رسی. نو هله به ممکن شي چې مستقبل کې پاکستان له معاشي ستونزو نه بچ شي او دا شان بیدا ترقی پزئی ہم پاتی شی.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
نیشنل انٹرسٹ مجلی د پاکستان حکومت هغه تګلارو په اړه لیکنه کړې ده چې په ترس کې د مجلی په لیکنه هغه هیواد وکول شول د نړیوالو باور بیرته ترلاسه کی. بلخوا د فارن افیرز مجلې په یوه لیکنه کې د افغان طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع راغستل شوی د دوالو لیکنو مهم ټکی له انیسه اجمل اورو.
نیشنل انٹرسٹ مجلہ لیکی پا بہرنیو چارو کی دا پاکستان پاڑا اکثر ویل کی گی چی دا حیواد نارامی او شخڑی را منستا کبی. خود مکالی پا خبر دا اگدی مدی او لویو منفی سوچن اپرت دا پاکستان روی او سٹریٹیجیکی کلتور پا مهم چارو کی پا خطوگا بدل شویده چی بیلگی پا شمالی وزیرستان کی دا وسلوالو پر زید عملیات او دا امریکا سر اڑی کی خی کول دی. مقاله لیکي د 2001 کال راهیسې د یوې کړنلاري بیا پوهاوی د پاکستان په دفاعي وسیلو د ځواکونو په ګمارلو او په عملیاتي غوراوي کې سرګند ښکاري. د کورونا وسلوالو نه د پاکستان داخلي خطرې د افغانستان لپاره د هېواد د مخکینۍ پالیسۍ تر یو سهده نتیجه ده چې له وجې د پاکستان پوسټ د 2001 کال راهیسې په مغربي پوله شاوخوا 1,55,000 سره سرتیري بیرته لګولي او یا هم نور ځواکونه یې هلته ځای پر ځای کړي دي. دغسې پاکستان خپل عملیاتو کې هم شدت راوستې دي چې په نتیجه کې یې هند سره په روایتي توګه د مقابلې کولو لوګه هم ختمه شوې ده. مقاله لیکي د پاکستان امنیتي ځواکونو د قومي امنیت کارپوهان د 13-15 کالونو راهیسې د خپل سټریټیژیکي لټریچر په برخه کې په جاج اغیستو کې مصروفه وو. مقاله لیکي د هند د دښمنه ارادو او د غزیدونکو روایتي صلاحیتونو په اړه اندېښنو اندازو کې هم مهم بدلون نه دی شوی، خو د پاکستان امنیتي حالاتو د قومي امنیت او پرمختللي هند ته د غبرګون ښودلو د څرنګوالي په اړه اوس هم بحثونه دوام لري. بلخوا فارن افیرس مجله لیکي د کویټې شورا د سرچینو تر مخه د ملا محمد عمر د سوی د مولوي یعقوب او د ملا اختر محمد منصور ترمنځ اختلافات په اپریل میاشت کې لومړی هغه مهال پیدا شول کله چې ملا منصور نړۍ ته د ملا عمر د مرګ په اړه اعلان کولو امکانات څرګند کړل. ملا منصور ویلي دي چې د کابل حکومت له ملا عمر سره لیدل غوښتل چې دا شان هغې د سولې بهیر ته په څرګند توګه رضا کړي. بلخوا مولوي یعقوب هم پر دې پوه و چې ملا منصور د ملا عمر وروستو د مشر په حیث راتلو لپاره ځان ته لاره هواروي. مقاله لیکي مولوي یعقوب د ملا منصور د هغې پریکړې نه هم خوشحاله نه و چې د وړوکي اختر پر مهال یې د ملا عمر لخوا لاسلیک شوی پیغام خپور کړ او دا چې دوی د امن بهیر ملاتړ کوي. د هغه پیغام هغه لیکل شوې معاهده ماته کړه چې د کویټ شورا به د خپلو هغو پالیسیانو پر مخ وړلو لپاره د ملا عمر نوم نه کاروي چې د طالبانو ترمنځ پرې لانجه ده. مقاله لیکي د کویټې د شورا د سرچینو د خبرو باوجود د ملا عمر د مړینې اعلان د کابل او کویټې ترمنځ څرګنده همکاري وه. مجله لیکي که چېرته د دې هر څه په اړه کویټه شورا ته معلومات وو نو بیا به هغې د دې پریکړې لپاره ډېر وخت اخیستی وی چې څرنګه غبرګون وښایي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې مولوي یعقوب خپل ملاتړ ترلاسه کولو نو ملا منصور د هغه د شاته پاتې کېدو لپاره خپل رفتار نور هم زیات کړی ځکه چې ملا منصور باور لرلو چې له لویو تعلیم مرستندویه خلکو سره بهرنۍ رابطې ورته ګټه رسولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا په کانګرس کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د هټومي موافقې د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړی او باور یې څرګند کړی چې په دغه ایوان کې جمهوري غوښتونکي به رد کړي. په عین حال کې د اسرائیل وزیر اعظم پرون وویل چې له ایران سره شوې موافقه به تهران ته وخت ورکړي چې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. فرشته جلالزه په دغه اړه تفصیل راکوي.
د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د اقلیت مشرې نانسی پلوسي ویلي چې دوی تمه لري چې په کانګرس کې به د ډیموکراتانو رای د دې موافقې د تایید لپاره کافي وي. په عین حال کې د امریکا د سنا د اکثریت مشر ویلي چې دوی به پر ټولو امکاناتو رای ورکړي چې په هغه کې د موافقې د ردولو پریکړه لیک هم شاملېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په نیویارک کې د امریکا د یهودانو کانګرس ته وویل چې اټومي موافقه له اټومي بمه د ایران لاس نشي لنډولای. نتنیاهو پرون له تلبیبه په ویډیویي وینا کې وویل ایران د موافقې د منلو او له موافقې د سرغړونې په صورت کې اټومي بم جوړولای شي.
By keeping the deal, Iran will become a threshold nuclear weapons power.
ایران به د موافقه د ساتلو په صورت کې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. موافقه د ایران لپاره دا سختوي چې په لنډ وخت کې یو یا دوه اټومي بمونه جوړ کړي، خو دا کار په ډېره ګرانه بیه کېږي ځکه دا موافقه ایران ته زمینه ورکوي چې په راتلونکي یوه لسیزه یا یو څه زیات وخت کې سلهاو اټومي وسلې جوړې کړي. نتنیاهو دا ادعا رد کړې چې له ایران سره د موافقې لپاره په مذاکرو کې د حل وړاندیزونه نه دي کړي. د امریکا کانګرس شپېته ورځې وخت لري چې له ایران سره پر شوې موافقه راګیري وکړي. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې که کانګرس دا موافقه رد کړي دی به د کانګرس پریکړه ویټو کړي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر پیټر روسکام پرون د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړه. پیټر روسکام پرون ادعا وکړه چې د کانګرس د استازو په مجلس کې جمهوري غوښتونکي د دغه موافقې د ردولو لپاره کافي رایې اخیستلی شي، خو دا رایې به هغومره زیاتې نه وي چې د ولسمشر لخوا د دې موافقې په دفاع کې د وړاندې شوې طرحې د ویټو کېدو د امکان مخنیوی وکړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.jivaradio.com.
اوریدونکو، د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د رهبری پلاوی دویشتمه غونډه نن چهارشنبه د ترکمنستان په مرکز اشکاباد کې جوړیږي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قایم پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې په دغه ناسته کې به تر ډیره په دې خبره وشي چې د پروژې د عملي کولو د رهبری چارې کوم کنسورشیوم ته وسپارل شي. د اقتصادي چارو پوهان په دې باور دي چې د ټاپي پروژې پلي کېدا به د سیمې اقتصاد ته د ودې ورکولو سربیره د افغانستان له امنیت سره هم د پام وړ مرسته وکړي. په دې اړه معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د څلورو غړیو هیوادونو استازي به د اشقابات په غونډه کې د پروژې په ونډې، امنیت د کنسرسیوم په رهبري، د داوطلبۍ د اعلان او په نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قایم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پروژې د عملی کار د پیل په اړه د کرنیټ اعلان ته وخت شته او له هغه وړاندې باید په اساسي مسایلو هوکړه وسي.
ټول اساسي مسایل پاتې دي، د داوطلبۍ او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم، بیا د امنیتي مسایلو حل. په دې حساب زه مطمئن نه یم چې د دسمبر پورې د عملی کار فروسه د ټاپي
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې د ټاپي پروژې د ګازو د نلیکې لپاره د ځمکې کیندلو کار به د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل سي. بلخوا د هند صدر اعظم څه موده وړاندې ترکمنستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ټاپي پروژې ته د کنسرسیوم د مشخصولو کار به د روان میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه بشپړ سي. د ټاپي پروژې تړون په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی چې د دې تړون له مخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو نلیکه غځول کیږي. د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یوه ستره پروژه ده چې لس میلیارده ډالره لګښت پرې راځي او د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي. که چیرې د ټاپي پروژې کارونه بشپړ سي، نو له مخې به یې هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالره ترلاسه کوي. د ټاپي پروژې په اړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او هغه سیمې چې یا د پروژه پکې پلي کیږي اوسمهال تر ټولو ناامنه بلل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي په څیر سترې اقتصادي پروژې نه یوازې دا چې د سیمې د هیوادونو او په ځانګړې توګه افغانستان لپاره اقتصادي ګټې لري، بلکې د ثبات په ټینګښت کې هم ګټورې تمامېدای سي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیحون وایي د ټاپي پروژې له پیل سره پاکستان حاضریږي چې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په سیمه کې د امنیت لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
که چیرې د ټاپي پروژې چارې پیل شي، افغان حکومت د ترانزیت حق ترلاسه کوي، امنیت ورسره ښه کیږي. فکر وکړئ، ځینې وخت اقتصادي فعالیتونه په امنیت تاثیر اچوي. د دې پروژې له پیل سره هیلې پیدا کیږي چې پاکستان به سیمه ییزې همکارۍ ته زړه ښه کړي.
د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د خپلو ګټو لپاره د هر څومره چې ژر کیږي په هغو سیمو کې امنیت خوندي کړي چې یا د پروژه پکې پلي کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وار وار ویلي و چې د ټاپي پروژې د امنیت د تامین لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي، خو بلیدل شي چې امنیتي چارواکي په دې برخه کې څومره په خپلو ژمنو عمل کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډېره سخت
راغلی تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي د هغه ولایت لپاره په سل ورځني کاري پلان کې د یو شمېر اساسي پروژو ترسره کول په پام کې نیولې دي. خوست والی د یوې خبري ناستې پر مهال د بیلابیلو رسنیو استادو او خبریالانو ته وویل چې د دې پروژو له بشپړېدو سره به یاد ولایت په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د سه شنبې په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي د بیلابیلو رسنیو خبریالانو او استادو ته په یوه خبري ناسته کې وویل چې د حکومتي مسؤلینو ولایتي شورا او مدني ټولنو سره په ګډه په خپل سل ورځني کاري پلان کې یو شمېر داسې اساسي پروژې په پام کې نیولي چې په بشپړېدو سره به خوست په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې د پام وړ پرمختیاوې ولري.
د خوست هوایي میدان پروژه چې یو بنسټیزه پروژه ده، ملي پروژه ده، د اجراتما ولسمشر د هدایت سره سم دغه پروژې د کار د پیلېدو په خاطر هلې ځلې لرو. دوهم یې د صنعتي پارکونو مسله ده. اکثر خوست میشت ملي تجاران په بهرنیو هیوادونو کې پانګه چونه کړې ده او هلته دوی مصروف دي. که دوی لپاره په خوست کې زمینه مساعده سي، زه باور لرم چې دوی به د بیرونیو هیوادونو پر ځای په خپل وطن کې پانګونه وکړي او د هغې نه وروسته وکولی سم چې مناسبه او د ضرورت وړ انرژي د خوست انتقال او تر څو دغه صنعتي پارکونه په عملي توګه په کار شروع وکوي.
خوست وادي حکم خان حبیبي په دې خبرې ناسته کې د انټرنیټي خدمتونو په برخه کې ستونزو ته اشاره وکړه. ویل چې
د الکترونیکي حکومتوالۍ دپاره اړینه ده چې موږ په خوست کې د انټرنیټي شبکه ولرو، فایبر نوري ولرو. تاسفانه چې دغې لویې پروژې یو 22 کیلومتره لاین چې د لارې په اوږدو کې د پکتیا او خوست د لویې لارې په اوږدو کې نیمګړی پاتې ده، موږ په دې لټه کې یو چې دا پروژه د راتلونکي درېو میاشتو په جریان کې تکمیل شي.
په خوست کې ډېری خلک شکایت کوي چې په تېرو لسو کلونو کې د جوړو شویو سړکونو زیانمنې برخې نه دي ترمیم شوي. خو په دې خبرې ناسته کې خوست وادي د دې سړکونو رغول او د یو شمېر نویو کلیوالي سړکونو جوړول هم د خپل سل ورځني پلان یوه مهمه برخه وګڼله.
د سړکونو د ترمیم مسله ده په ښار کې، د بعضې کوچنیو غټو کوچنیو پروژو مسله ده په ښار کې. تقریبا د 4 کیلومتره کلیوالي دریمه درجه سړکونو رغول دي چې انشاءالله العزیز د راتلونکي درېو میاشتو کې تکمیلېږي. په راتلونکي پلانونو کې زموږ ټولې دولتي ودانۍ د براور سره سمې هغه ورغول شي.
یاد دیوی حکم خان حبیبي ونې میاشت وړاندې د خوست د نوي والي په توګه ټاکل شوی او دی وایي چې په دې موده کې د حکومتي ادارو له مسؤلینو، پوځي ارګانونو، مدني بنسټونو، شوراګانو او قومي مخورو سره یې کتنې کړي او د دې ولایت ضرورتونه یې تشخیص کړي دي. د ټینګار وکړ چې په خوست کې د قومي شخړو او دعوو د بنسټیز حل لپاره د یو اساسي میکانیزم پر جوړولو هم بوخت دی.
نجیب الله لوخیل موریدو د سلام پښتونخوا د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو د نازیا اقبال په غږ د سندره تاسو ته ورو
Thank you.
خلکو
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خواهش چې زه خپل پلان سره امجزي په شان وتره کوم بس ما ته
کی به خام مضبوط تعلیم به حاصلو
د شو نجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په سبا کې د پلاستیکي تیلو یا ګوتو پر جوړولو او دغه پر خرڅلاو د بندیز احکامات جاری کړی. حکومت ویلي دغه پریکړې د اوبو د نکاسۍ او د صفایي د عمومي تنظیم د خوال لپاره کړې ده. خو د پیښور ښار سوداګر بیا وایي چې دغه بندیز عملی کېدو په ترڅ کې ښایي یو د پام وړ شمېر خلک بیروزګار شي. له پیښور د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی رپورت راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هاوس لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه وزیر اعلی په صوبه کې د پلاستیک په ګوتو جوړولو او خرڅ باندې د بندیز احکامات جاری کړی دي. اعلامیه زیاتوي چې دوه میاشتې کې به په مارکیټ او کارخانو کې موجودې د پلاستیک ګوتې ختمول شي او د هغې وروسته به پرې بشپړ بندیز وي. د وزیر اعلی هاوس په وینا د پلاستیک په ګوتو بندیز د اوبو د نکاسۍ د نظام ښه کولو او په ماحول باندې د ګوتو د بد اغیز د مخنیوي په غرض شوی دی. خو د پلاستیک د ګوتو د یوې کارخانې مالک امین ممن وایي چې دې بندیز سره به ډیر خلک بیروزګاره شي او باید چې حکومت د بندیز پر ځای د صفایي د نظام په ښه کولو باندې کار وکړي. خود پیښور یو اوسیدونکی صداقت الله د وزیر اعلی دی فیصلی ته په ښه نظر ګوري او وایي چې د پلاستیک د ګوتو ختمېدو سره به پیښور ښار صفا شي او ناروغو کې به هم کمی راشي.
زما نوم صداقت الله دی ډی سټیشن لا هډر خصکار دی د حکومت چې کوم د اقدام اوچت کو د دې لمخې په کار د اقدام اوچت کړی وي. دا تور شاپینګ بیگز ډېر بیماریا نه خوریږي مختلف قسمه کیمیکل نه غلط شینو دا جوړیږي او دا مدر صحت دی. موږ غواړو چې په دې سیس باندې مکمل بینو لګي کارخانه باندې مو لګي دکاندار باندې مو لګي دا شیز نه چلیږي مارکیټ کې.
خو بیا یو دکاندار احسان الله وایي چې که د پلاستیک ګوتې ختم شي دکانداران به د ستونزو سره مخ شي.
دا خو ډېره سخته شو بیا خو دا خو ممبی به ګاټ له سوک مونږ سه کې اچو. انسان اوس دکاندار سبزی والا یا هم نور دکانداران اوس سبزی والا تورې ګټل سبزی پسه کې واچي ته خو بیا داسې لاس کې نشي نو یو ولو یا دوه ولو دوکان مقبه ته به شاپر کې اچي.
د وزیر اعلی هاوس د اعلامیې تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک د پلاستیک په ګوتو د بندیز سره سره په ټوله صوبه کې د خوراک د غیر معیاري شیزونو په ضد د اپریشن پیلولو هدایات هم جاری کړی دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یوسو کې داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو سوګنه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د 400 ضلع د شبقدر طالب ګل چې په پردي خرګاډي مزدوري کوي دوه بچي مزوران دي او میرمن یې هم په دې رستاو کې ناروغه شوې ده. دی وایي د دوه کچکوټو په یو کور کې اوسېږي او ښه خواړه یې یوازې په لوی اختر کې نصیب کیږي. د سیمې د سپایي سملای غړې ژمنه کوي چې له طالب ګل سره به د هغه د بچیو او میرمنې د درملنې په چارو کې مرسته کوي. د مشال رادیو د خبریال شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د شوقدر طالب ګل چې یو زوی او یو لوري د بیماری له وجې مزوران شوی دی وای په خپل د یو بل چا لړه خور کړی شوی د خر رېړه یا خرګاډې په نیمای مزدورې ګرځوي.
یو لکم د ګردو بیمار دی یو مزوره شو راته دا د سیملا کې سوري شانتي او راغین رسولې جوړ شو خزه وای مخکې خو د کټونو مټونو د خبرې بونل خلکو لا د دې بچو د لاس هغه ته د غم نه تیوي ولګې د ټیوی نه رسته بیا د رسولې مسله ولا تاریخ کې کاړي وو نو کور ولم راته د سکندما پرتاو.
طالب ګل اول د پاکستان پر ریلوی محکمه کې نوکری کوله ولې د کور د بیماری له وجې هغه نوکری پرېخه او بیا یې مزدوریانې شروع کړې دي.
بس مخکې را سره اډه ونو اډه کې ومې کار کوم او غاډم رانه بل چونی ول نو اوس ما هم لکه 200 شي کله 300 شي کفدې د ما گزاره نه کیږي د بچو د ما په داروم نه کیږي.
د طالب ګل پنځل ورګانه او دوه ځامن دی وای چې لونه هم پر دې خدمتونه کوي.
تا کوم جن کې چې بیا غي اتمه پوری سبق ویل او اتم نه بس سبق نه مې وستی دي بس اوس د یو بل خدمتونه کوي نو اوسه پر یو اسلام آباد کې و چې یو لک شل زرو روپو کې مې چاله ورکړې وه. بس د دې پېښور خلک ما سره یې مالي امداد کړو، نو بیا ما ته دا یو ماشوم مال راکړه چې دا زما خدمت پکوي. نو اوس مې کور ته راوستی، لکه هغوی سره پسې ظلم زیاتی کولو، بس هغه ځای نه مې راوسته.
د دوه کوټو په کچه کور کې ژوند کوي، وایي چې ښه خوراک په کال کې یو وار کوي، او هغه هم د لوی اختر په ورځ.
یو اختر او بل اختر د ما بچي غوخه اینی د غوخه وس مم نشته، هر څه غوختل ولی نه غوختل. دی خلکو ته چې ګوري کړیږي، نو بس هغوی دا سوال کوي چې یاره بس مونږ لري خدای مرګ راولي.
طالبول وویل که دومره مالی مرسته ورسره وشي چې یو خرګاډی پرې ځان ته واخلي، نو هغه پرې مزدوري کولی شي.
کور مې څلور مرلې، کچه دې ختم دي، دیوالونه مې والونه هر څه ختم دي. بارانو کې داسې راساسي لکه څنګه چې بهر غیر اساسي، نه مې وړو ته پکې نشته، نه وته کټ شته، نه څه شته، په ځمکه
او د طالب ګل خبره مې د یادې سیمې نه ټاکلې شوې د صوبایي سیملۍ د غړي عارف احمدزی سره شریکه کړه. نو هغه وویل چې د ښځې او د بچو د علاج کاغذونه دې واخلي، او هغه له دې ورشي، نو هغه به کوشش کوي چې ګنې کوم رقم مرسته ورسره وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 625، پر لنډو څپو 2113، 15,316، 15,316، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی شئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خپرونې د پای شیبې دي. د شکیب سوزان په غږ چې دی افغان سندرغاړی دی، له دې سندرې خوند واخلئ. تر هغې وروسته د مشال ریډیو خپرونې دوام لري.
عشقنا مرانا تاس پغام مسلکم، عشقنا مرانا تاس پغام مسلکم، عالم زیستو روزگار کا زیت الخونه جگر. فخر پا شاہی کا سوک مالو عزت واڑی، سوک فخر پا شاہی کا سوک مالو عزت واڑی، زمال پارت بس دے خزان دیالو کھر. عشق نام مرادا تاس پغام مسلکم، کس باو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا، چھا کس باو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا، بے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر. عشق نام مرادا تاس پغام مسلکم، عشق نام مرادا تاس پغام مسلکم، عالم زیستو